آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې نهه نیمې بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لنډیسته
د هلمند امنیتي چارواکو تایید کړی ده چې په دغه ولایت کې تازه دمه نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي د افغانستان د بارنوی چارو د وزارت سرپرست او سیاسي معین د خپل امریکایي سیال سره نن په کابل کې ولیدل او په نړیوالو مسایلو کې اسرائیل د ملګرو ملتونو سره شپږ میلیونه ډالر مرسته کوي.
قدرمن اوریدونکو نن شنبه ده د 2018 کال د جنوري د میاشتې اومه نیټه ده. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په کلي کې د یو شمیر جوماتونو ملا امامان د دولتي قواوو د وژل سوو سرتیرو او محلي پولیسو جنازه نه کوي. په دې باره کې له کندوز څخه ګلرحیم نیازمن رپورټ رالېږلی دی چې وروسته د خبرونو څخه به یې تاسو واوري، خو اوس به پوره خبرونه حسیب الکوزی تاسو ته واوروي.
د افغانستان د بارنوی چارو وزارت سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي چې نن یې په کابل کې له خپل امریکایي سیال سره د امریکا د نوې ادارې په ګډون د سیمې د بدلونونو او نورو علاقې وړ مسایلو په باب خبرې کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال توماس شانن کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د شنبې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو ترڅنګ د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت د سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کردی سره د افغانستان، امریکا او سیمې په مسلو خبرې وکړې. توماس شانن او حکمت خلیل کرزی د دوه کتونو په پای خبریالانو سره په لنډو خبرو کې افغانستان سره د امریکا د نوې ادارې د اړیکو او همکاریو په باب څرګندونې وکړې. توماس شانن د افغانستان سره د امریکا د اوږدې مودې د مرستو ډاډ ورکړي او ویې ویل چې کابل ته یې د سفر یو هدف په تیرو اتو کلونو کې د جمهور رئیس بارک اوباما د ادارې سره د افغان حکومت د ګډ کار له امله د دغه حکومت د مشرانو او د افغانستان د خلکو څخه د مننې څرګندول وه. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت دغه چارواکي په ټینګار سره وویل چې افغانستان سره د امریکا اړیکې او مرستې تلپاتې او د اوږدې مودې لپاره دي. د هلمند څخه په یو تازه خبر کې د په هلمند کې امریکایي ځواکونه او نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. د هلمند امنیتي چارواکو تایید کړی چې په دغه ولایت کې تازه دمه نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. ټاکل شوی تر پرله پسې نامنیو وروسته په هلمند کې 300 امریکایي پوځیان د افغان قواوو د مرستې دپاره هلمند ته ولاړ سي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د همغږۍ مسؤول عبدالجبار قهرمان وایي چې په دې ولایت کې به د اړتیا له مخې نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي، خو د شمیر د څرنګوالي په اړه یې کره معلومات په ډاګه نه کړل. قهرمان د شنبې په ورځ په لشکرګاه کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې د نړیوالو پوځیانو بیا ورتګ به د هلمند د ثبات او امنیت سره ډیره مرسته وکړي. د هلمند له تازه نامنیو څخه شپږ میاشتې تیریږي چې په دغه موده کې وسلوالو طالبانو دوه ځله د هلمند د مرکز لشکرګاه د سقوط لپاره لوی بریدونه وکړل. د هلمند څلورو ولسوالیو سقوط وکړي او د لشکرګاه کندهار لویه لاره هم دوه ځله د ترافیکو پر مخ وتړل شول. او په نړیوالو خبرونو کې
دا غړی اسرائیل ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې میاشتې د پریکړې نه پس چې د فلسطینیانو په اشغال شوې خاوره کې د ودانیو جوړول بند شي، ملګرو ملتونو ته د کال شپږ میلیونه ډالر نور نه ورکوي، په څلوېښت میلیونه ډالر ونډې کې کمی راوستی دی. امریکا هغې پریکړې ته د رایه ورکولو نه ډډه کړې ده چې د امنیت شورا د څوارلسو غړو ملکونو د استازو د رایو په اتفاق تصویب شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر د جمعې په ورځ وویل چې ملګرو ملتونو ته په خپلې کلنۍ څلوېښت میلیونه ډالرو کې هغه شپږ میلیونه ډالر کموي چې د ملګرو ملتونو کمیټې د فلسطینیانو په مسایلو لګوي. د اسرائیل سفیر دنی دانیان په خپل بیان کې ویلي دي چې دا منطقي نه ده چې اسرائیل هغو کمیټو ته پیسې ورکړي چې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو په ضد اقدام کوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ویل یو ځل چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوري ریاست لوړه وکړي نور اقدامات به هم وشي. د پنځو لکو نه زیات اسرائیلیان په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې اوسیږي چې د نړۍ زیاتره حکومتونه یې استوګنه غیر قانوني بولي، د اوباما اداره یې غیر قانوني بولي. د برتانی د سر صلیب مؤسسه وی د ملک پروختونونو کې ډیر بیروبار دی او د امبولانسونو کمی دی او دغه ستونزې بشری بحران پیدا کړی دی. په تیر بیا په هغو روغتونونو کې چې د ژمي په میاشتو کې پکې بیلاغې هم ډیر زیات فشار وي. د ګارډین د ورځپاڼې راپورټ وایي دوه ناروغان په دې ورځو کې په روغتون کې په دالیزونو کې د ډیر انتظار له امله مړه شوي دي. سر صلیب وایي خپل رضاکارانې د ملک دغو روغتونونو ته د مرستې دپاره لیږلي دي چې د ناروغانو غم وخوړل شي، رخصت شي چې نورو ته چپرکټونه خالي شي. د سوریې د سار ګروپ وایي د ترکیې سره سرحد ته نږدې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسه وژل شوي دي. دغه ګروپ چې مرکز یې په سوریه کې دی وایي دا چاودنه نن د شنبې په ورځ د ازاز په ښارګوټي کې چې د یاغیانو په لاس کې دی وشوه او په مارکیټ کې شوې ده. چارواکي وایي احتمال لري چې مړي د دینه هم زیات شي. سمدستي اچا د دې موټر بم د حمله مسولیت په غاړه نه دی اغسته. دا حمله په داسې حال کې وشوه چې په ټوله سوریه کې اوربن نافذ دی او ازاز د سوریه د حلب د ایالت خارګوټه دی. د امریکا د فلوریدا د ایالت په هوایی میدان کې د یو ټوپکوالا لخوا په حمله کې د 15 کسو د وژل کېدلو نه وروسته نن دغه هوایی میدان بیرته پرانستل شوی دی. د فلوریدا د لوټرډیل د هوایی میدان کارکونکو بیګا اضافه کاری وکړه چې دغه میدان نن سهار پرانستل شي، خو مسافرو ته ویل شوی دي چې د خپل پروازونو په باره کې دي د خپل هوایی شرکتونو سره ارتباط ونیسي. د لوټرډیل هوایی میدان د جمعې پر ورځ مسپخین هغه وخت وترل شو چې یو کس په ترمینل کې یو دم ډزې وکړي او مخکې لیدي چې ونیول شي 15 کسه یې ووژل، اته تنه نورې زخمي کړل. جورج پرو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د میامی څانګې مسؤول ویلي دي د تروریزم په شمول د دې حملې هر اړخیزه ارزیابي روانه ده. د اج د ساحل په څو خارونو کې ناراضو عسکرو د خپل معاشونو او نورو شخصي اندېښنو له امله بغاوت کړی دی. راپورټونه وایي د ملک په خوشا کې په څو نظامی کمپونو کې د جمعې په شپه تر سهار پورې نن د ټوپکو ډزې وشوې او نن پرله پسې دویمه ورځ ده چې ناکراری ادامه لري. راپورټونه وایي په دې نښتو او ناکراریو کې څوک سخت زخمی شوی نه دی. د اج د ساحل د دفاع وزیر الن ریچرډ د جمعې په ورځ په تلویزیون کې ویل چې امنیتي چارواکي به نن د شنبې په ورځ د عسکرو سره غونډه وکړي چې د ده په وینا د خواشینونکي حالت نور ختم شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. نرنو اوریدونکو اوس په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي چې نن یې په کابل کې له خپل امریکایي سیال سره د امریکا د نوې ادارې په ګډون د سیمې د بدلونونو او نورو علاقې وړ مسایلو په باب خبرې کړې دي. اکرام شنواری په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال توماس شینن نن کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جې رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزی سره د افغانستان امریکا او سیمې په مسلو خبرې وکړې. توماس شینن او حکمت خلیل کرزی دغه خبرو په پای کې خبریالانو سره په لنډو خبرو کې افغانستان سره د امریکا د نوي ادارې د اړیکو او همکارۍ په باب هم څرګندونې وکړې. توماس شینن د افغانانو سره د امریکا د اوږدې مودې د مرستو ډاډ ورکړ وکړه او ویل چې کابل ته د سفر یو هدف پتیرو اته کلونو کې د جمهور رئیس بارک اوباما د ادارې سره د افغان حکومت د ګډ کار لامله دغه حکومت د مشرانو او د افغانستان د خلکو څخه د مننې سرګندولو.
But secondly, to underscore that as a career member of the US diplomatic service,
خاغلی شنن ویل خو دومره خبره چې زه یادونه کوم د امریکا د ډیپلوماټیکي ماموریت د اوږدمهاله غړي په توګه افغانستان سره زموږ تعهدات د جنوري په شلمه پایته نه رسیږي، برعکس د اړیکې بلا پراخه او ژورې شي. دغه اړیکو ستراتیژیک اهمیت مونږ ټولو ته څرګند دی او هغه سر فرصتونه او امکانات چې دلته شته کله چې مونږ راتلونکي ته نظر واچوو په افغانستان کې زموږ ښکېلتیا به څرګنده کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه چارواکي په ټینګار ویل چې افغانستان سره د امریکا اړیکې او مرستې تلپاتې او د اوږدې مودې لپاره دي. توماس شینن ویل چې د افغانانو او امریکایانو او د دواړو حکومتونو ترمنځ موجود اتحاد مهم او تلپاتې دی، چې له امله یې ښاغلی شینن د امریکا په استازیتوب مننه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزي هم په خپلو خبرو کې د جمهور رئیس بارک اوباما د ادارې سره د افغان حکومت د نږدې او دوستانه اړیکو د یادونې پر وخت ویل چې نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره د نوي حکومت سره د افغان حکومت په اړیکو هم خبرې کړي.
بحث پر دې موسو چې د نن راتلونکو ادارې سره په راتلونکو هفتو کې بحث وکړو پر اساسي امنیتی مسایلو باندې. تاسو اکثریت په جریان کې است افغانستان امنیتی مسایل په تیر 2015 2014 یو د اساسي مشکلاتو سو او یو خصموږ امنیتی قواو یو ستر مسولیت لودي او هر افغان مرد امنیتی قواو څخه منندوی دي چې دغه شجاعت یې ښکاره کړی دی او د افغانستان امنیت په خپل وجو اخستې دي. موږ په هيسته ډیپلوماټانو لوی مسولیت دغه دي چې دوی ته هغه تجهیزات او امکانات چې لازم دي اور برابر کو.
حکمت خلیل کرزی ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال سره په سیمه کې د یو لړ رامخته شو بدلونونو په باب خبرې کړي.
خپل د سیمه په جلا جلا برنامو په جلا جلا حالاتو باندې بحث وسوله. په تیر هفته کې یو څه تعاملات راغلي دي، یو څه برنامه پیښ شوې دي، پر هغه مو مفصل بحثونه وکړل. پر تروریزم ډیر مشخص بحث وکي او خصوصا هغه کړي چې د دې پدیدې څخه ناوړه ګټه پورته کوي پر دغه بحث وکي.
د افغانستان جمهور رئیس هم په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پارک کې د توماس شینن سره کتلی دي. د ارګ په بیان کې ویل شوي چې په دې کتنه کې چې جریز ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار محمد علي په حتمر په ګډون یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم پکې برخه لرله، دواړو لورو د افغانستان او امریکا مسایل او ترمن د همکاریو تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه بحث او خبرې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.9 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام کړئ دې رپورټ ته. په کله کې د یو شمیر جماعتونو ملا امامان د دولتي قواو د وجل سو سرتیرو او محلي پولیسو جنازه نه کوي. په دې باره کې لکندوز څخه ګل رحیم نیازمن رپورټ راستولې دی.
په بغلان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د کلیو د جماعتونو ملا امامان د دولتي قواو د وجل شو سرتیرو جنازه نه کوي. دغه ملایان ځکه د افغان سرتیرو جنازه نه کوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د نظامی کسانو د جنازې د نه کولو پریکړې کیږي، او هغه ملا امامان چې د سرتیرو جنازه وکړي او د دوی د پریکړې سرغړونه وکړي سزا ورکوي. په بغلان کې د محلي پولیسو یو تن قماندان کمال وایي چې د وسلوالو طالبانو جنازه چې له افغان سرتیرو سره په جګړه کې وجل شوی وي د خار په منځ کې کیږي، خو د پولیس او ملي اردو د عسکر جنازه په کلو کې نه کیږي. د بغلان خلک وایي چې ملایان باید د طالبانو په خبرو کې ران نشي، د دغه مسلې شرعي اړخ وڅېړل شي او د یو مسلمان سرتیري جنازه باید ادا شي. د بغلان د محلي پولیسو یو تن قماندان دا سوي:
د ما جنازه نه کیږي، طالب جنازه چې راشي په ډیر شان او شوکت سره کیږي. کشفی ارګان چیرته؟ دا په خپل یو په باور دي حکومت منځ کې راولي. د طالب جنازه د خار په منځ کې په جامع جمعاتو کې په خشان او شوکت سره منځ کې ولې د پولیس ملي او د اردو ملي او د پولیس محلي په ډیر اسارت او په ډیر غربت په ډیر عجزۍ په ډیر ترس لرز باندې حتی مون په کلی کې په ډلې زتو غوانی به جنازي خکړی سو. دا ما ګناه ده، ما نه ما خپل پلار واخیست، ما نه ورور واخیست، ما نه کلی کور واخیست، نور کوم قرباني مونږ ورکو.
عام خلک ویره څرګندوي چې کله یوې رسنۍ سره دغه ډول سیاسي خبري وکړي چې د یوې ډلې په ګټه یا تاوان وي نو کېدای شي ضرر ور ورسیږي. د قندوز یو تن دینی عالم چې نه غوښتل په دغه اړه له یوې رسنۍ سره خبري وکړي وی ویل چې اوس په افغانستان کې فتواګانې سیاسي شوې دي هر څوک په هر ځای کې فتوا ورکوي او د ټوپک په زور عملی کیږي. هغه وویل چې د جنازې نه کول سیاسي اړخونه لري او په خندا کې راغبرګ کړه چې ځینې فتوا ورکول غیرت هم غواړي. هغه وویل چې خبوي په دې اړه هیڅ ونه وایي. هغه د ځان ساتنې لپاره دا دلیل هم راوړ چې که ضرر درته رسیږي باید د ځینو خبرو کولو څخه ډډه وشي. د بغلان ولایت د علماو د اخوت اسلامي شورا مرستیال وایي چې په افغانستان کې جګړه کې عامو خلکو ته زیان رسیږي او جګړه مارې ډلې باید د عامو خلکو ساتنه وکړي.
در قرآن کریم ما را به وحدت و برادری دعوت کرده است. انما المؤمنون اخوتون گفته.
خدای تعالی موږ په قرآن کریم کې یووالي ته بللیو، مګر هغه خلک چې له دغو خبرو اوړي او د بل په لمس کار کوي دوی باید پر دین د زده کړې هڅه وکړي. د بغلان خلک وایي چې څومره د وړاندې د ډنډې شابودین، حسین خیلو، زمان خیلو او ډنډې غوري په سیمو کې مخالفو وسلوالو طالبانو خلکو ته ویلي وو چې که یې د نظامي خلکو جنازې وکړي نو د دوی لخوا به سزا ورکړل شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د دې خبرونې بل رپورت. د ختیځو ولایتونو ځینو مدني ټولنو په جلال آباد کې یوه احتجاجیه غونډه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې په کونړ کې د ځنګلونو د پرې کېدو روانه لړۍ دې ودرول سي، که نه نو پاتې ځنګلونه به هم ډېر ژر ختم سي. اوس مهال د کونړ په 9 ولسوالیو کې د ځنګل تازه پرې کول روان دي. د رپورټ تفصیل د ذبیح الله غازی څخه واوري.
د مدني ټولنو د غاستازي فرهنګیان د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې راټول شوي او د نختری وشنونه په دې خاطر لسټې راځوړند کړه چې که په کونړ کې د لرګو انتقال بند نشي نو ټولې ځنګلي لامدغه سي یو سرنوشت سره مخ کیدونکي دي. په دغه اعتراضیه ناسته کې ټولو کسانو هغه شعارونه هم په لاسونو کې نیولي وو چې په کې لیکل شوي وو ځنګلونه وژغورئ. که څه هم په دې ناسته کې خلک کم خو ډېرې په ختیځو ولایتونو کې د مدني ټولنو او فرهنګي کړیو سره لاري وو. د کونړ فرهنګي شخصیت او مدني فعال محمد ادریس غروال په هغه ولایت کې د ځنګل وهنې او لرګو د قاچاق په مسله کې حکومتي سټې، قومي مشرانه او د ولس استازي ګرم وګڼل.
د دې ځنګلونو په وهلو کې نه یوازې د کونړ والی، نه یوازې د کونړ چارواکي، بلکې د کونړ د ولس استازي هم دي. د همدغه ولس استازو اړې لګولې دي، همدغه ولس استازي په دې کې شریک دي. د ولایتي شورا یو شمېر غړي د دغه ځنګلونو په وهلو کې، د دغه ځنګلونو په انتقال کې، په قاچاق کې لاس لري. هغوی دغه ځنګلونو وهلو ته زمينه مساعده دي.
په کونړ کې جوړ شوو کړکو، دروازو، المارو او نورو توکو ته د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې د پریکړې په اساس کونړ کې دننه او نورو ولایتونو ته په غیر له ګمرکې اجازه ورکړل شوې، خو د ډیرو په باور دې چارې په هغه ولایت کې د پاتې ځنګلونو والو ته لار رسیده کړې. په شیرزي لوبغالي کې راټول شو فرهنګیان واغه پریکړه لیکم ولوس چې پکې د وزیرانو شورا هغه پریکړه غندل شوې د کومې په بنسټ چې په خو موادو ته د لیک اجازه شوې و.
دا پریکړه د ځنګلونو د وهلو لپاره د لرګیو د قاچاق مافیا ته یو امتیاز دی. په دې توګه له حکومت نه جدي هیله کوو چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. له حکومت غواړو چې په هیواد او ځانګړي توګه د کونړ د ځنګلونو او لرګیو په وهلو او قاچاق کې ټول لاس لرونکي اشخاص محکمې ته کش کړي او سخت سزا دي ورکړل شي.
په پریکړه لیکي د اساسي قانون د 15مې مادې د پلي کېدا غوښتنه شوې و چې لمخې حکومت د ځنګلونو او عامه شتمنیو پر ساتنه مکلف ګڼي او همداشان له حکومتي ادارو غوښتل شوی چې د نوي ځنګل د کینولو پروسه دی پیل کړي. دغه ناستې ته د ننګرهار والی ګلاب منګلم ورغلی و. مدني فعالانو والی ته هغه لیک ور وسپاره چې له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو نه پکې د ځنګل ساتنې کلکې غوښتنې شوې وې. د ننګرهار والی وایي دغه لیک به تر ولسمشره ور ورسی.
دغه مدني غوښتنه او دغه غږ به انشاءالله د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې تر مشرتابه پورې، امنیت شورا او خپله د ولسمشر تر دفتره پورې رسوم.
د کونړ د کرنې ریاست امریکا غږ ته ویلي چې د پخو موادو له آزادېدو سره سم د کونړ په 9 ولسوالیو کې پر نختر وارې ورګډي شوي او که دا چاره دوامداره شي نو زر ده چې په دغه ولایت کې له نمایي کمې پاتې ځنګل امتاله شي. که څه هم د کونړ په والي تور دی چې د لرګو په قاچاق کې ښکېل دی، خو هغه په خپل ځان دغه تورونه نه مني او وایي دوی یوازې د لوړپوړو چارواکو امر په ځای کړی دی. د تیر څو ورځو راهیسې په کونړ کې د پخو موادو لیک دم بند شوی او د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په وینا چې دا کاري ځکه کړی چې د پخو په ځای پکې خلک د خامو لرګو قاچاق کوي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د کونړ د ځنګلو د پرې کېدو په مسله کې ډیرو خلکو غږ پورته کړ چې د پاتې ځنګلو ساتنې ته دې پام وشي، خو معلومه نه ده چې لوړپوړي چارواکي به په دغه مسله کې څه کوي. خو هغه څه چې روښانه دي، ځنګلونه هلته دي چرته چې د حکومت لاسونه نه رسي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د زیمبابوې د چاپیریال ساتنې تر ټولو لوی ډلې د ډسمبر په میاشت کې په چین باندې د 15 فیلانو د خرڅولو په اړه د حکومت څخه د پوره شفافیت غوښتنه کړې ده. د زیمبابوې حکومت تیر کال د پیسو د سخت کمی سره مخامخ و او له مخې یې د فیلانو خرڅول رد کړي وه. د امریکا ژغ خبریال سوا سټین مافو فلایز د هراري څخه رپورټ را استولې دي چې خلیل خان به دا رپورټ خلاصه تاسو ته واوروي.
تیر پنځشنبه د جمهور رئیس رابرټ مغابي حکومت دا تایید کړی چې تیر میاشتې 15 فیلان چین ته صادر کړی دي. که څه هم د دې مخکې د زیمبابوې د چاپیریال ساتنې ټاسک فورس راپور یې رد کړی و. د جمعې پرز جانی روډریجز چې د چاپیریال ساتنې د ډلې مشري کوي وویل په دې اړه د اسنادو محرومیت د درغلۍ وندیشنې راپورته کړي دي او دغه راز کوم حیوانان چې چین ته انتقالیږي د هغو سره غیر انساني چلند کیږي.
There's nothing been transparent about it because as you can see in Zimbabwe where the corruption and the greed is so deep these animals belong to Africa.
دغه کار کې هیڅ ډول شفافیت نشته. تاسو وینئ چې په زیمبابوې کې درغلي او هرس ډیر زیات دی. دغه څاروي د افریقا دي. کته سو غوړی چې صادر کړی نو گاونډي هیوادونو ته صادر کړی. چالت دغه څارویو د لپاره نظام مناسب او مساعد دی. روډریجز وای حکومت چې څنګه ادا کوي هغه په دې اړه شکمن دی چې دغه پیسې د څارویو په ګټه استعمالیږي. هغه زیاتوي
they keep claiming that the money goes into conservation. I can't see it. The Chinese donated 4. something million of
هغه ادا کوي چې دغه پیسې به د چاپیریال ساتنې په پروژو ولګول شي. زه دا سینه وینم چې ناینو شاوخوا 4.2 میلیون ډالر ورکړي. د دې مقصد دا و چې د څارویو شکار محدود کړل شي، خو دا څنګه کیږي؟ او داسې کسان سته چې په دې پروسه کې داخل دي او د ځنګلي ژو په بیه ډیر زیاتې پیسې جوړوي. تیر کال د زیمبابوې حکومت وویل چې ځنګلي ژوي به خرڅ کړي او په دغو پیسو به هغو حیوانانو ته چې د وچکالۍ اغیزې احساسوي هغو ته به خوراکي مواد رانیسي. په زیمبابوې کې موسمي حالت چې النیرو ورته وایي په موسم یې اغیز کړی او وچکالۍ رامنځته کړې ده. په زیمبابوې کې د فیلانو شمېر 3000 دی او دغه شمېره د افریقا په لویه وچه کې په دوهم نمبر کې راځي. خوشمیرې په کمیدو دی. شکاریان دغه حیوانان د هغو د شکرونو دپاره وژني. دغه شکر په آسیا کې ډیر زیاته تقاضا لري.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 2 اف ام 3.5 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په یوې تازه نړیوالې څېړنې کې معلومه شوې چې هغه دواګانې چې د انسان په وجود کې کولیسټرول کموي د زړه د ناروغۍ خطر هم کموي. څېړونکي وایي که یوه ګولۍ هم د ورځې وخوړل سي د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډیر زیات کمیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال کارل پیرسن په رپورټ کې واوري.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده دې نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغي ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندېدو له وجې مړه کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو 3 امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغي وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندېدو په ناروغۍ اخته دي، یو ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي د دغو ناروغیو د عواملو په هکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اوونز د نوې څېړنې په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغۍ او په خپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدلی شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغۍ درلودلې وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کلسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اووینز په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
statin یو درمل دی چې په ځیګر کې د کلسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د LDL یا په اصطلاح خراب کلسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي، باید چې هر ورځ یوه د ستاتین ګولۍ وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږو لویو وچو په 20 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړې ده چې سړی او مېرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اووینز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 50 کالونو په دوران کې به ناروغه شي وي. خو وایي هغو کسانو ته چې د ورځې یوه دانه د ستاتین ګولۍ خوړله، په هغوی کې د زړه حمله، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغۍ 40 په سلو کې کم شوې وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د دې ساعت خبرونه لرو. د افغانستان د بارني چارو د وزارت سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ویلي دي چې نن په کابل کې د امریکا د خارجه وزارت سیاسي مرستيال سره د امریکا د نوې ادارې په ګډون د سیمې د بدلونونو او نورو مسایلو په حق له خبري وکړي. د امریکا د باندنۍ چارو د وزارت سیاسي مرستيال توماس شنن کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د شنبه په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د خبرونو علاوه د افغانستان د بارني چارو د وزارت د سرپرست او سیاسي معین حکمت خلیل کرزي سره د افغانستان، امریکا او د سیمې په مسلو خبرې وکړي. توماس شنن او حکمت خلیل د دغو کتنو په پای کې خبريالانو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د امریکا د نوې ادارې د اړیکو او همکاریو په باب دوی سرګندونه وکړي. د هلمند امنیتی چارواکو د خبر تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې تازه د نړیوال قوتونه اچول کیږي. ټاکل شوی دی چې تر پرله پسې ناامنۍ وروسته په هلمند کې 300 امریکایي پوځیان د افغان قواوو د مرسته لپاره هلمند ته ولاړ شي. په هلمند کې د افغان قواوو د هماهنګۍ مسؤل عبدالجبار قهرمان ویلي دي په دغه ولایت کې به د اړتیا له مخې نړیوال قوتونه ځای په ځای شي، خو د شمیر د څرنګوالي په حق معلومات نه دي ورکړي. د سوریه د سار گروپ ویل دي چې د ترکیه سرحد سره نږدې د موټر بم په حمله کې لګترلګه 19 کس وژل شوی دی. دغه گروپ چې مرکز په سوریه کې دی وایي دا 14 نن د شنبه په ورځ د ازاس په خارګوټي کې چې د یاغیانو په لاس کې دی په مارکیټ کې شوی دی. چارواکي وایي احتمال لري چې مړي دي نه هم زیات شي. سمدستي هیڅ چا دغه موټر بم د حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. دا حمله په داسې حال کې شوی دی چې په ټوله سوریه کې اوربن نافذ دی. ازاس د سوریه د حلب د ایالت خار دی. اسرائیل وایي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د تیرې میاشتې د دې پریکړې نه پس چې د فلسطینیانو په اشغال شوې خاوره کې د ودانیو جوړول بند شي، ملګرو ملتونو ته په خپلې کلنۍ ونډې کې 6 میلیونه ډالر کمی راولي. امریکا هغې پریکړې ته د رای ورکولو نه ډډه وکړه چې د امنیت د شورا 14 غړو د رایو په اتفاق تصویب کړه. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر د جمعې په ورځ وویل چې ملګرو ملتونو ته په خپلې کلنۍ 40 میلیونه ډالر ونډې کې هغه 6 میلیونه ډالر کموي چې د ملګرو ملتونو کمیټې د فلسطینیانو په مسایلو لګوي. د اسرائیلو سفیر دانی دانیان په خپل بیان کې ویلي دي چې دا منطقي نه ده چې اسرائیل هغو کمیټو ته پیسې ورکړي چې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو په ضد اقدام کوي. د برتانیې د سر صلیب مؤسسه وایي چې د ملک په روغتونونو کې ډېر زیات بیروبار دی، د امبولانسونو کمی دی او دغې ستونزې بشري بحران پیدا کړی دی. په تیره بیا په هغو روغتونونو کې چې د ژمي په میاشتو کې پکې بېله هغې هم ډېر زیات ناروغان وي. د ګارډین د ورځپاڼې راپورټ ویلي دي چې دوه ناروغان په دې ورځو کې په روغتون کې په دالیزونو کې د ډېر انتظار له امله مړه شوي دي. د امریکا د فلوریدا د ایالت په هوایي میدان کې د ټوپکوالا لخوا په حمله کې د 15 کسو د وژل کېدو نه وروسته دغه هوایي میدان نن بیرته پرانستل شو او د اج د ساحل په څو ښارونو کې ناراضو عسکرو د خپلو معاشونو او نورو شخصي اندېښنو له امله بغاوت کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ خبرونه دوام لري، لږ وروسته به دغه خبرونه پیل شي.